نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با امید بهروزی و کامگاری شما، اینک با تقدیم برنامه حاضر، من حامد حلیمی در خدمت قرار دارم. برنامه کنونی افغانستان امروز را اختصاص دادیم به موضوع نقش زنان در روند صلح در کشور. اینکه زنان در پروسه صلح چه نقش را می توانند بازی نمایند، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما در مورد چه برنامه ها و ماموریتی را دنبال می نماید و اشتراک زنان در روند صلح در کشور از چه اهمیت برخوردار است، این و مسائل از این قبیل را در برنامه کنونی به بحث خواهیم گرفت. با اوسنی خبرونه که را سره ملمانه دید، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د دفتر یوناما د سیاسي څانګې غړی مجیب الرحمن عثمان او خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله اغلې ملالۍ شینواره له دوی سره په هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر کې د ښځو په ونډې خبرې او بحث ولرو. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. که لومړی تاسو ته راشم ښاغلی عثمان، سږ کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د دفتر یوناما د ماموریت یو لومړیتوب د افغان حکومت په مشرۍ د سولې او روغې جوړې د هڅو ملاتړ دی. که په دې اړه ستاسو د څانګې په فعالیتونو لږ راته وغږیږئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملل متحد یا یوناما خپل د مینډیټ په رڼا کې د ټولو هغه هڅو، پروسو او پروګرامو ملاتړ کوي چې د سولې په ارتباط باندې کیږي. په هغه وخت کې چې د افغانانو تر مشرۍ او تر رهبرۍ لاندې وي، نو دا تر دې پروګرامو سره موږ همکاري خپل د سولې د عالي شورا سره او د دوی سره موږ خپل په دې اړه کې تخنیکی او لوجستیکی مرستې هر وخت چې غوښتنه سوی ده د ضرورت پر اساس باندې موږ ورسره کړي دي او کوي.
مېرمن شینواری، څومره فکر کوئ د سولې په هڅو کې، د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې د هم ناست میلمه او د ستاسو د خپرونې درنو اوریدونکو ته ورسیږي. زما د نظر اول تر ټولو زیاته ښځې په ټولنه کې سولې ته اړتیا لري نسبت د نارینه ونه، ځکه ښځې کله هم د جګړې سبب نه دي ګرځېدلې، او څوک چې د جګړې سبب نه ګرځېدلې نو سولې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري او ډېر ورته لیواله اوسي، ځکه چې ښځه مور ده او میندې کله هم نه غواړي چې په ټولنه کې جګړه اوسي، او دوی کولی شي چې په خپل هغه مورنیز رول سره په ټولنه کې د اصلاح سبب وګرځېږي. مثلا که د چا زامن جګړه ماران اوسي یا په جګړو کې ښکېل اوسي، هغوی ته بلنه ورکوي یا ورته ووایي، یا کله کله زموږ په پښتني ټولنه کې افغاني اصولو سره سم میندې مېرمنې یا ښځې دي او خپل پړونه غوړوي د دې لپاره چې خلک وهڅوي سولې ته او یا روغې جوړې ته. مثلا کله کله زه ما چون د کلیوالي ژوند هم لیدلی دی، هلته د ښځو رول په سوله کې دایي چې کله دوه قومونه سره نه جوړېږي او په جګړو کې ښکېلي، بیا د دواړو اړخونو هغه سپین سرې مېرمنې ځي په جرګو کې کښېني او په یو ډول د دواړو اړخونو ځوانانو ته دا خبره کوي چې د جګړې نه لاس واخلي، ځکه دلته میندې همیش ډېرې متضرره کېږي، ځکه کله چې څوک په خپله په جګړو کې ښکېل نه اوسي هغوی د سولې ته ډېره لیوالتیا لري.
نو په خپله ښځې څه کولی شي د سولې په بهیر کې نن سبا په افغانستان کې؟
دوه ډوله خبرې دي. یو دا ده چې په عام ډول ښځې څه شی کړی شي، په دوهمه خبره دا ده چې په خاص ډول ښځې څه شی کړی شي. خاص ډول یې هغه ده چې مثلا هغه ښځې چې خپل رول په سیاست کې هم لوبولی شي، یعنی په سیاسي ډګر کې دوی مطرح ښځې دي، هغوی کړی شي چې دغه پروسې ته یو ډول مشروعیت ورکاندي او په حکومت دې ته وهڅوي چې حتما باید د سولې خبرې ترسره شي. او بل خوا ته هم د ولسونو خبرې دي چې د ولسي مېرمنې او ښځې هم خپل هغه د ښځینه رول نه چې د مور رول دی، د خور رول دی، د دې په دې ډول باندې کړی شي چې ټولنه دې ته آماده کړي چې سولې ته غاړه کېږدي. زه اوس ګورم ځینې ستونزې هم دا اوس په سیاسي ډګر کې ګورم چې کله د سولې خبرې شي ښځې وارخته شي چې د هغوی حقونه به د پښو لاندې شي. خو زه د هغې مېرمنه نه یم. زه فکر کړم چې په سوله کې به زما حق نور هم تامین شي. زه کړی شم چې د یوې حقوقي فعالې په توګه د خپل حق او د خپلو نورو خویندو د حق نه دفاع وکړم. ما ته کله هم اندېښنه نه راولاړېږي چې دوی به زموږ حق تر پښو لاندې کړي، ځکه چې اوس هغه وخت تیر شوی دی چې مثلا د ښوونځي دروازې به زموږ په مخ باندې وتړل شي. بیا نړیواله ټولنه هم دې ته ژمنه ده چې په افغانستان کې ښځې باید د نارینه سره سم هغه انساني حقونه چې باید ورته ورکول شي یعنی غاړه ورته ایښې ده او دوی حمایت کاندي. په څنګ کې موږ په خپله هم اوس هغه حالت نه وتلي وو چې مثلا یو څوک راشي او څه چې زړه غواړي هم هغسې وکاندي. دا سوله کې داسې خبره نه ده چې د سولې اصول دا نه دي چې یوازې د یو نفر خبره ومنل شي، بیا په هغه صورت کې سوله نه شي رامنځته کېدی. سوله دا ده چې د دواړو اړخونو خبرې به سره اورید کېږي او د مینځ خبره یا په حساب هغه د منځګړیتوب خبره به په دوی کې کېږي. یعنی داسې به نه وي چې د ښځو په حقونو به معامله ترسره کېږي، بلکې د سولې خبرې به تقریبا زه فکر کوم دا یوه سیاسي پروسه ده او په سیاسي پروسه کې به دواړه اړخونه یو د مینځ لارې ته غاړه کړي.
د سولې د هڅو د ملاتړ خبره تاسو وکړه چې تخنیکي او لوجستیکي برخه کې تاسو همکاري لري. یوه برخه دا ده چې د دغو ملاتړ د ښې ادارې جوړولو او دا چې تاسو به د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو په برخه کې یوناما مرسته کوي او فعالیت به کوي، که په دغو فعالیتونو لږ څه راته ووایاست.
موږ تاسې په ملي سطحه باندې دلته اول د سولې شورا لرو او د ولایتو په سطحه باندې پس له هغې څخه عیني شکل باندې ولایتي شوراګانې لرو د سولې دپاره، او پس له هغې څخه موږ هم په عین زمان کې د قومي مشرانو د دې سره هم کار کوو، د علماو سره هم کار کوو چې د سولې پیغامونه ورکړي چې هغه خلک وهڅوي و صحیح لارې ته و سوله ییزې لارې ته چې همکاري وکړي او بیرته او بعضې نور داسې خپل سیمه ییزې شخړې هم دي چې په هغه کې هم موږ خپل رول لوبولی دی تر حده پورې، یا خپل فیسیلیټیشن مو ورته کړی دی د دې مشکلاتو د حلېدو دپاره. چې ډېر ښه مثالونه هم موږ لرو چې ډېرې دوامدارې شخړې موږ درلودې یا د په ډېر وخت دپاره وې، په جلال آباد کې وې، پر بعضې د مځکو په مسایلو باندې و، د قومونو پر مسایلو باندې، او په خوست کې هم بعضې داسې مثالونه لرو، په پکتیا کې او پکتیکا کې هم. نو زموږ هغه رول په دغه پروسه کې دا دی چې موږ فقط فیسیلیټیشن کو، هغه څه همکاري یو څه ضرورت تخنیکي همکاري ورسره لوجستیکي ودایي چې دوی سره راغونډ کو، ودې ته وهڅوو چې کښېني خپل په مابینځ کې خبرې وکړي، مناظره وکړي، او د دې مشکل دپاره یو سوله ییز لاره د حل پیدا کړي. نو دغه هغه زموږ پروګرامونه دي چې موږ په ولایتو په سطحه باندې هم مخته بیایي، او په مرکز کې هم لکه چې موږ د دولت تر رهبرۍ لاندې او د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې چې دوی زموږ څخه څه تقاضا کوي و چې څه ضرورت لري، د دې پروګرامو او د دې پروسو د مخته وړلو لپاره موږ همیشه همکاره یو ورسره او همکاره وو.
اغلی شینوارې، تر اوسه پورې چې ښځو څومره د سولې په بهیر کې ګډون درلود، څومره په نظر دغه هڅې کافي دي؟ د دوی ګډون څومره ستاسو په نظر کافي وو، او که لا اړتیا ده چې دغه نورم پراخ شي د دوی ګډون ته زمینه برابره شي؟
له بده مرغه همیشه د ښځو نه په افغانستان کې په یو سمبولیک ډول استفاده شوې ده. زه فکر کړم چې کوم رول چې په دوی ته د سولې په شورا کې ورکړ شوی و دا صرف یو سمبولیک ونډه وه. زه په ټولیزه توګه په پروسه کې د ښځو ګډون ته لیواله یم چې باید حتما ښځې پکې ګډون ولري، مګر د دې په خاطر نه چې صرف د دوی نه په سمبولیکه توګه استفاده وشي، بلکې د یو یعنی هغه ښځې ته باید نور د یو انسان ارزښت، یا لکه څنګه چې نارینه فکر کاندي چې دوی ډېر مهم دي چې په هره مسله کې حضور ولري او خپلې خبرې ولري، شاید د ښځو سره د حل لارې نسبت د نارینهو نه ډېرې اوسي. شاید د ښځو نظر د سولې په وړاندې د نارینهو نه ډېر ښه اوسي، یعنی باید دوی خبره په پام کې ونیول شي، غوږ ورته ونیول شي. داسې نه چې بس صرف د دې د خاطر چې نړیواله ټولنې ته یا موږ به حساب قناعت ورکړو، یا په ټولنه کې مثلا مدني ټولنه دې ته راضي کړو چې دا د ښځو ونډه په دې کې شته، نو یو دوه کسه ښځې د سولې پروسې ته ورداخلې کړو، هغه ته هم بیا هغه اساسي رول ورنه کړو، بلکې صرف یو سمبولیک رول ورته هلته ورکړو. هغو بیچارهګانې خبرې هم نه اوسي چې خبره څه ده، په څه ډول باید دا پروسه څنګه په مخ ځي. باید هر څه شفاف اوسي، په دې کې هر څوک کم کمیسیون جوړیږي، کم ډله جوړیږي چې د سولې د منځګړو په توګه کار کاندي. اول خو په دې کې باید که ښځو ته ونډه ورکول کیږي نو باید هماغومره اساسي رول ولري لکه یو نارینه چې لري. ښه به دا وي چې په هر څه کې نور ښځو ته هغه څنګه چې لازمه ده هغسې یو حق ورته ورکړو. ښځې هم باید په دې خوشحاله نه شي چې هر کله ورته یو څه په امتیازي توګه ورکړل شي او په هغې اکتفا وکندي، ځکه همدا شیان د ښځو د حقونو په مخ کې یو خنډ واقع کیږي، بیا خپل هغه حقیقي حق ته نه شي رسېدی.
نو تاسو د ښځو سره د په دې برخه کې د ښځو د حقونو د فعالې په توګه د کلونو لپاره پاتې شوي په دې برخه کې کار کوي او د خلکو استازی هم وایي په ولسي جرګه کې. ځینې د افغانستان دودیزې ټولنې ته په کتو ځینې محدودیتونه کیدای شي په ځینو برخو کې وي، هغه ښځې چې په لرو پرتو سیمو کې وي کیدلی شي هغه شرایط پوره نه کاندي یا وړ کسان ورته نه وي چې په دې بهیر کې ورګډ شي. مهمې ننګونې چې ښځو له تاسو سره شریکې کړي یا تاسو په خپله لیدلی دي چې د دې خنډ ګرځي چې ښځې د دې بهیر ته راګډې شي دا څه دي؟
له بده مرغه چې دغه معیارونه چې دي زه فکر کړم چې د ښځو دپاره ډېر لوړ ټاکل کېږي، د نارینه و دپاره راټیټ کېږي. زه همیش دا خبره کړمه چې موږ په افغانستان کې یو بېسواد والي لیدلی، یو بېسواد وزیر هم لیدلی، ولی یوه بېسواده والي ښځه والي هم نه ده لیدلې، بېسواده وزیر هم نه ده لیدلې د ښځو. یعنې تاسو څه فکر کړئ چې دغه موږ چې د امتیازي برخورد خبره کړو، تاسو فکر کړئ دا واقعیت دا امتیازي برخورد نه صرف یعنی کله چې فشار راشي د نړیواله ټولنې یا د مدني ټولنې د خوانه، نو بیا موږ یو دوه چوکۍ په ډېر جابر باندې په مشکل باندې یو ښځو ته په وزارت کې ورکړو، آیا په دې باندې به موږ ټولنه قانع کړو چې موږ ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي؟ زما په نظر نه. زه وایم چې ښځه نظر لري او ښځه کړی شي چې د نارینه غوندې په هره پروسه کې ګډون وکاندي، مثلا د سولې په پروسه کې خصوصا، ځکه بزه ډېره زیاته علاقه منده ده چې سوله راشي په افغانستان کې. خب دلته په دې ټولنه کې یو څه چون وروسته پاتې ټولنه ده، دلته چې کله د هر شی رامنځته کېږي لکه دموکراسي یا سوله یا مثلا د ښځو حق، د دې نه به یو څو تجاران ګټه پورته کوي. او چې دا زه فکر کړم چې د افغانستان دپاره ښه خبره نه ده چې مثلا که چېرته د ښځې حق مطرح کېږي نو بیا یو څو د انجو والا مېرمنې یا نارینه د ښځو د حق نه استفاده وکړي. یا مثلا ما داسې خلک لیدلی دي چې په خپله د ښځو د حق ته اصلا ژمن نه دي، په خپله مېرمنه ده ولې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. بیا هغه راپورته کېږي د ښځو د حقونو مدافع ګرځېږي، نو ما ته دا په زړه پورې ښکاره کېږي، ځکه زه په ټوله معنا هغه مېرمن فرض مثال پېژنم یا هغه نارینه پېژنم. په خپل کور کې دموکراسي نه ده خوښه، فکر کوه چې دموکراسي باید د نورو کور ته لاړه شي. زه وایم چې که څوک یو څه شي ته ژمن وي هغه باید په خپل کور کې اول تطبیق کړي، بیا د راشي د نورو خلکو په کورونو کې دغه
مسله چې ننګونې په هغه اندازه چې ویل کېږي هغومره نه دي د ښځو په برخه کې. دوی کولی شي
ننګونې ډېرې زیاتې دي ولې تشخیص یې سم نه دی. یعنی هغه څه چې زموږ درد دی هغه هیڅکله انعکاس نه دی ورکړ شوی. هغه څوک چې زموږ د حقونو نه د دفاع په نامه راوتلي هغوی د ښځو په دردونو نه دي دردیدلي، نه دي درک کړي. مثلا کله هم کلي ته نه ده تللي، کله هم هغې اوبه په سر نه دي راوړي چې احساس وکړه چې یوه ښځه چې دومره درون فزیکي کار کړی شي، بیا د هغه ملا په مقابل کې چې وایي چې ښځه مثلا د فزیکلي ډېره کمزورې ده. زه وایم چې او بالکل د فزیکلي د نارینه پورې کمزورې ده، ولې په افغاني ټولنه کې که وګورې د نارینه نه ډېر کار کاندي په فزیکي توګه هم. خود ښوونځي دروازه ورباندې بنده ده، هغه د خسو پسې ځي، هغه د لرګو پسې تلی شي، هغه اوبه راوړی شي، په پټي کې کار کاندي، د حیواناتو سره سروکار لري، ټوله ورځ د غویې او د میږو سره سروکار لري چې کیدای شي د ژوند سره لوبې کاندي خپل، ځکه تاسو پوهیږئ چې دا هر څه د خطر نه ډک کارونه دي. لکه د نارینه غوندې ټول کارونه ترسره کوي، بیا ورته د یو کمزوري انسان په سترګه کتل کېږي. زه وایم چې که چېرته موږ ښځو ته د فکر کړو چې دوی نشي کړی چې مثلا د باندې لاړ شي، نو زه بیا دا سوال د خپل کلیوالو نه پوښتنه کړم چې څنګه بیا نو غټ غټ پیټي په سر باندې دوی د باندې ګرځېږي، مکتب دروازه ورباندې بنده ده، د شفخانې دروازه ورباندې بنده ده، اما د کار دروازه ورباندې نه ده بنده، یا د هغه سختو فزیکي کارونو دروازه ورباندې نه ده بنده. نو تاسو فکر وکړئ چې د داسې میرمنو درد، هغه میرمنې چې په ښارونو کې دي یا صرف د دې د خاطره چې بهرنیان خوشحاله شي، یو څه ناری سوری پورته کوي، زما په نظر باید د ښځو نمایندګي په واقعیت سره لاړ شي. دغسې زه داسې احساس کړم چې دوی نه دي غوښتي چې هغه د کلو ښځو غږ په سمه توګه تر ښارونو را ورسېږي او یا انعکاس ورکړ شي. هغوی نه چا کله پوښتنه کړې ده چې تاسو څه غواړئ، تاسو آیا په سیمه کې ښوونځي ته ضرورت لرئ که نه لرئ. یو وخت ما د بهرنیان یو ګروپ ځان سره بوته او خپل کلی ته مې بوته، نو هلته د کلي ښځو سره خبرې وکړې. دوی حیرانه وې، فکر یې کړې چې د کلي ښځې مایا په خبره باندې پوهېږي، ځکه چې د ښځو نمایندګي د کلیوالو ښځو نمایندګي دوی ته زما غوندې عصري ښځو کړې وه متاسفانه، کله یې هم د دوی غږ نه واورېدلی. دغه نارضایتي تاسو ښه پوهېږئ چې کله که نارضایتي رامنځته شوه سوله زیانمنه کېږي، امن زیانمن کېږي. نو که چېرته موږ ټولو ته په خپل اندازه ونډه ورکړو، هغه کورنۍ چې مثلا مشکل لري هغوی ته په خپله باندې وخت ورکړ شي چې خپل غږ په خپله اوچت کاندي، نه څوک چې د دوی په حقونو باندې تجارت وکړي. زما په نظر دا به په خپله باندې د سولې په راتګ کې او د خلکو د غږ په اوچتولو کې ډېره مرسته وکړي.
عثمان صاحب، یو ماموریت د یوناما یو مهمه برخه ادام ده چې باید د علماو له شورا سره ښکېلی تر څو د ښځو د ګډون په برخه کې د هغوی ملاتړ را خپل کړي. تاسو آیا د عالمانو د شورا سره هم په دې باره کې چې ښځې باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري رول باید ولوبوي په دې برخه کې د هغوی سره غږېدلې یې په دې برخه کې؟
بله، موږ په دوامداره په تماس کې یو د خپلو د علماو د شورا سره په مرکز کې. په عین زمان کې موږ هم د ولایتو سره د علماو شورا سره په خبرو کې یو، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده زموږ تاسې اسلامي ټولنه ده، او اول چې په کلیو په بانډو کې خلک مخامخ کېږي هغه خپله د دغه مولایانو سره علماو د دې سره د لارښود په شکل باندې د دوی څخه کار اخلي. نو موږ دا ډېر لازمه بولو او مهمه بولو چې علما د سولې په پروسه کې ډېر مهم رول لوبولی سي، لوبولی دی او کیدای سي نور هم مفیده واوسي. زموږ ارتباطات موږ دا کوشش کړی دی همیشه چې د رسمي غیر رسمي چې موږ تاسې د یو بعضې مساجدو مولایان یا ملایانو دا دی چې هغه خپله د دولت په چوکاټ کې خپله د وزارت حج اوقاف محترم ریاستو سره یا خپله د وزارت سره رجستریشن لري. بعضې نور داسې دي چې هغه هم د دوی څخه خپله رجستریشن نه لري. نو موږ همیشه کوشش دا کړی دی چې دغه رسمي او غیر رسمي ټول علماو په دې خوا او اخوا کې چې دي د دوی سره باید تماسونه ټینګ سي، دوی د سولې په ارتباط باندې مثبت پیغامونه ورکړي و خلک و دې ته وهڅوي چې دوی وکولای سي د سولې په ارتباط باندې که یو جزئي حرکت هم وکړي دا د خلکو او د ټولنې لپاره به ډېر مفید وي.
نو دغه فایل یې درلودې، دغه چې تاسو ورسره د هغوی سره وغږېدلی دا چې باید دوی ملاتړ وکړي، خلکو ته د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره خلکو ته دغه پیغامونه ور ورسوي، څومره تاسو توانېدلی چې دغه ملاتړ را خپل کړي او څه پایلې یې درلودې؟
د دې غونډو پایلې طبعا مثبتې وې. په ابتدا کې دغه سی پروګرامونه مو شروع کړل، اول سر د جنوب غرب حوزې څخه په کندهار کې مو داسې پروګرام درلود، او د هاینده لپاره پروګرامونه د شش کال لپاره چې مو اوس په نږدو کې په نظر نیولې دي خپل په کندوز کې دي، په تخار کې دي او په بدخشان کې دي. موږ د مختلفو علماو سره په تماس کې په مختلفو پروسو کې چې دوی ټوله د مختلفو نقطو سره وهڅوو چې راسي سره رانږدې سي، سره غونډ سي، خپل په مابینځ کې بحثونه وکړي، او بعضې دغه مشکلاتونه چې موږ وینو د دې دپاره یو سوله ییزه لاره د حل پیدا کړي. او کېدای شي دا په جامعه کې ډېر مفید اوسي. که موږ تاسې ګورو په کلیو په نورو ځایو کې چې زموږ تاسې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، هلته د رادیو د تلویزیون د میډیا رول ډېر کمرنګه دی. نو دغه مولوي صاحبان، دغه ملایان او دغه علما کېدلی شي چې ډېر یو ښه پیغام رسوونکي و دا خلک وهڅوي د سولې و خواته و د سوله ییز حرکتو ته.
مننه. آقای شینواری، افغان ښځو ته څه ویل غواړئ چې څه باید وکړي تر څو چې د سولې په بهیر کې خپل ګډون یقیني کړي؟
زما د نظر باید دغه واټن د ښارونو او د کلو په منځ کې کم شي. واټن مې مقصد دا دی چې هغه توپیرونه د کلي او د ښارونو منځ کې کم شي. موږ که افغانستان نن وګورو، د ښار ښځې نه وایمه چې ټولې به حق ته رسېدلي، ولې مثلا تلی شي کار وکاندي، کړی شي چې خپل تعلیم وکاندي، تر یعنی دروازې ورته خلاصې دي. دا چې کورني مشکلات شته دی په هر ځای کې، ولې یعنی اغه زمينه سازي شوه د دولت د خوانه، ولی کلو باندو ته کلار شو. زما په کلی کې تر اوسه پورې د جنکیانو خوانځای نشته. مثلا زما په کلی کې تر اوسه پورې اته یو ابتدایي کلینیک چې یو ډاکټر پکې ناشته نشته. نو تاسو فکر وکړئ په داسې یو ټولنه کې چې یو طرف ته ټول امکانات او بل طرف ته هیڅ شی موجود نه وي، څنګه کړی شو چې یو آشتی یا خوږوالی د دوی په منځ کې رامنځته کړو؟ پخپل باندې دغه ذهنیتونه جوړېده. لازمه ده چې موږ دغه توپیرونه اول د منځه ډېر بوزو. که موږ ښوونځی نه لرو په خپل سیمه کې، موږ به څنګه وکړی شو چې پوهه یا پوهاوی هغې سیمې ته ورسوو؟ یوازې د یو نارینه په پوهاوی باندې څه نه کېږي. یوازې د یو مولوي صاحب چې هغه هم جومات کې د ښځو دپاره ځای نه لري، هغه خبره باندې یعنی زه فکر نه کړم چې موږ وکړی شو چې یو څه ترلاسه کړو د سولې دپاره. زما اول خبره دا ده چې د اسلامي لارو نه که استفاده کړئ، نو ښه به دی چې په جومات کې د ښځې دپاره ځای بیل کړئ، چې هغه کینی د مولوي صاحب خبرې واوري، د خپل حق نه په د اسلام په چوکاټ کې خبره شي. چې کله هغه خبره شوه، هغه خپل زوی دې ته هڅوي چې سم کارونه وکاندي. هغه کله هم د خپل زوی په لاس کې ټوپک بیا نه پرېږدي. هغه بیا کله هم د خپل زوی د دې په ځای چې میږې وڅري د ښوونځي نه نه منع کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د یوې ښځې په تعلیم پوهولو سره موږ څومره غټه لاسته راوړنه لرو. همدارنګه که چېرته زموږ په ټولنه کې آسانتیاوې په کلو بانډو کې دومره زه نه وایم چې همدغه یو سبا د دا ټول کارونه وشي یا تر یو ضرب الاجل ورته ورکړو، موږ دې کارو ته ضرب الاجل نشو ورکولی. ولې که هڅې پیل شي، یوه مور کړی شي چې د خپل زوی لاس ونیسي چې زویه دلته دغه ښوونځی چې ته ګورې، دغه کلینیک چې ته ګورې، دا زما د اسانتیا دپاره رامنځته شوی. که ته جګړه وکړې نو دا به زما په مخ باندې بندیږي. یا یې مېرمن هم دا رقم، یا یې خور هم دا رقم کړی شي چې د خپل زوی د خپل مېړه لاس ونیسي، د خپل ورور لاس ونیسي. نو زه فکر کړم چې که چېرته موږ سهولتونه د یا په حساب دغه د ښځو حقونه چې نارې سوري وهل کېږي دا په حقیقت کې پلي کړو، ما تاسو ته وویل چې له بده مرغه موږ مسلمانۍ هم محدوده کړې ده په نارینهوو کې. مسلمانۍ هم فکر کړو چې یوازې مولوي نارینه کېدای شي. موږ فکر کړو چې یوازې علم د اسلام باید په نارینهوو کې محدوده اوسي. موږ کړی شو چې ډېرې عالمې ښځې وروزو، ولې نه دي روزلي؟ دا زموږ نیمګړتیا ده. ولې تر اوسه پورې موږ د یو دکتورا په سطحه مېرمنې په افغانستان کې د اسلامي علومو په برخه کې نه لرو؟ که وی لرو هم شاید دننه په افغانستان کې شتون نه لري او د باندې ژوند کاندي، او که نه لرو دا خو نو بېخي نه، ماته خو نه دي معلومه. دا به زما یا کمزورتیایي یا به دای چې دومره به محدوده اوسي. نو زه فکر کړم چې په حقیقت کې که موږ نارې سوري د دې وو چې موږ یو اسلامي ټولنه، په نوره دنیا کې چې کله د اسلامي مسله کېږي، د اسلام خبره کېږي، زه چې هر جمعه تل تلیم په عربستان سعودي کې یا مثلا په اماراتو کې یا په کوم بل مملکت کې حتی ترکیه کې مې لیدلی چې د ښځو هر جمعه د ښځو ځای لري پرته د افغانستان نه هندوستان غوندې ځي کې چې په حساب اکثریت مسلمانان نه دي اما چې کله جمعه ته لاړ شي د ښځو ځای پکې معلوم دی ولې په افغانستان کې دا شی هم دومره محدوده شوی یعنې اسلام دومره محدوده شوی چې صرف فکر کړو چې ملا یا مولوی نارینه کیدای شي منګه که هر څه دغسې محدوده امیش وساتو او د ښځو حقونه هم فکر وکړو چې په ښارونو کې محدوده وساتو نو دغه محدودیتونه به په خپله باندې د سولې په منځ کې خنډ راولي
او د دې تر څنګ دا خو یوازې دا دی چې باید د واټن د کلي او د ښار تر منځ رالنډ کړل شي نور دولت اړونده ادارې کورنۍ موسې بهرنۍ چې په دې بهیر کې ښکیل دی د هغوی دپاره مو سپارښتنه څه ده چې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د هغوی دپاره د زمینې د برابرولو لپاره څه باید وکړي
زما په نظر اول خو باید جدیت ترسره شي اول ټولنه دې ته چمتو کړو چې سوله څنګه راشي په دې کې باید حکومت هم خپله ونډه واخلي او هغه موسسات خارجی په حساب هغه انجوګانی کې او که هغه څوک چې سپانسر کوي دا پروګرامونه هغوی باید ریښتینی اوسي صرف د دې دپاره نه یي چې صرف هغه خپله پروژه عملي کاندي نور ونه ګورو چې د دې ریزلټ یا نتیجه څه ده که چېرته موږ دا ټول شیان منظم نه کړو په د یو لاسه ټاک نه خیږي حکومت باید خپله وظیفه ترسره کړي ما ویل چې یعنې پرمختګ یا هغه واټن چې پرمختګونه باید د کلي او د ښار ترمنځ یو برابر تقریبا یو برابر که د لاسه کېږي او امکان ولري خو که نه وي نو باید یعنې توجه ورته وشي او د نړیواله ټولنه خپلې پروژې چې د سولې دپاره عملي کوي باید د هغو نتیجه د سولې دپاره مثبته اوسي صرف یو نمایشي کار نه اوسي او موږ د نمایشي کارونه نور ستړي شوي او ښه نتیجه هم نه ده ورکړې
مننه او عثمان صاحب وروستۍ پوښتنه به ستاسو نه ولرم چې ستاسو غوښتنه څه ده ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون د یقیني کولو لپاره څه مهم کارونه باید وشي چې تر اوسه نه دي شوي
زه هم د محترم خور سره هم نظر یم موږ هم دا فکر کوو چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته باید فعاله ونډه ورکول سي په ټولو پروګرامو کې چې هغه ابتدایي مراحل دي چې مثلا هغه کیدلی سي په بعضې پروګرامو د جوړښت په ارتباط چې هغه د سولې په ارتباط جوړیږي یا په آینده کې په کار اچول کېږي باید په دغسې پروسو کې دوی باید دخیل وي چې هغه وکولی سي چې خپل نظریات شریک کړي پیشنهادونه ولري او هغه مثبتې لارې په ګوته کړي چې هغه کیدلی سي د سولې په پروسه کې ډېر مهم وي یا کولی سي ډېره همکاري او کومک کولی سي موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې په داسې مراحلو کې هغه خپل توازن د جندر بیلانس یا دا چې دي دا باید وساتل سي او دواړو خواو ته ټولو ته باید برخه ورکول سي په دغسې پروسه کې چې هغه شریک واوسي چې په ابتدا کې د پروګرام په جوړښت کې او پس له هغې په دوهمه مرحله کې د پروګرام په تطبیق کې عملي کېدو کې باید دوی ټوله فعاله ونډه ولري نو زموږ نظر هم همداسې
مننه تشکر کور ودان عزتمند اوریدونکو په دې توګه راورسېدو د خپرونې د پای شېبو ته له خپلو قدرمنو میلمنو هم مننه کوو چې خپل وخت راته ځانګړی کړ که چیرې غواړئ د خپرونې په تړاو خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ نو د 0 او یا هم د 0 تلیفون شمیرو باندې راته زنګ ووهئ او یا هم د آریانا اف ام ات هاټمیل ډاټ کام په پته راته برېښنالیک راولیږئ په فیسبوک کې مو هم د یوناما نیوز سنټر په پته موندلی شئ هلته هم زموږ د خپرونو په تړاو نظر راکولی شئ تر بیا مو په لوی مولا سپارم سوکاله او ودان اوسئ